است تو اسمت ساروان را در استودیو با خود داریم. خوش آمدید ساروان صاحب.
سلامت باشه نعیمی صاحب، ستاره هم ماشه قدر من آردون کو تست هم سلامون آوردنی کم. د افغانستان ولسمشر د اوربند په اړه د طالبانو د اعلان هرکلی کړی دی. د دې او نورو موضوعاتو ترڅنګ دوه اونیز پروګرامونه هم په دې خپرونه کې لرو. لومړی د دې سات خبرونه واورئ. د ملګرو ملتو سرمنشي د وسلوالو طالبانو له لوري د کوچني اختر په ورځو کې د موقت اوربند اعلان هرکلی وکړ. د پاکستان پوز د یوې ژورنالیستي او د بشري حقونو د فعالې په تشتولو کې لاس لرل رد کړل. او د نوبل د سولې د جایزې ګټونکي ملالی یوسفزی د وسترو صنعتي هیوادونو ډله په دې ستایلې چې د محرومو ښځو لپاره $3 میلیارډ مرسته په پام کې نیولې ده. د خبرونو تفصیل. د ملګرو ملتو سرمنشي د وسلوالو طالبانو له لوري د کوچني اختر په درو ورځو کې د موقت اوربند اعلان هرکلی وکاوه. انتونیو ګوتریش له ټولو اړوندو خواوو وغوښتل له دې فرصته په استفادې د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې پروسه پیل کړي. د ملګرو ملتو د سرمنشي ویندوی سټیفن دوجاریک پرون شنبه په یوه خبر پاڼه کې وویل چې سرمنشي په دې کلک باور لري چې د افغانستان شخړه پوځي حل لار نه لري او یوازې سیاسي جوړجاړی د افغانستان ټپونه رغولی شي. د افغانستان د حکومت له لوري د روژې له 28مې د کوچني اختر تر 15مې پورې د اوربند اعلان او د طالبانو لخوا یوازې د اختر په درو ورځو کې له اوربند سره موافقه د یو شمیر هیوادونو له هرکلی سره مخامخ شوې ده. د افغانستان ولسمشر اشرف غني د طالبانو له لوري د اوربند اعلان هرکلی کړی دی. په دې اړه تفصیل وروسته په یوه راپور کې وړاندې کیږي. د شانګهای د همکارۍ سازمان د غړیو هیوادونو مشران نن یک شنبه د دوهمې او وروستۍ ورځې لپاره سره ګوري. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني او یو شمېر نور جګپوري دولتي چارواکي په دې غونډه کې ګډون لري. په کابل کې د چین سفیر لیو جین سانګ پرون د چین له تلویزیوني شبکې سره په مرکه کې وویل چې د شانګهای د همکارۍ سازمان به د افغانستان د سولې په ټینګښت کې مهم رول ولوبوي. د وای د شانګهای د همکارۍ سازمان به په ټوله نړۍ کې د افغانستان پر مسأله د تفاهم در رامنځته کېدو لپاره مهم رول ولوبوي څو ټول د افغانستان پر مسأله په یوه شخ خبرې وکوي. د شانګهای د همکارۍ سازمان د غړو هیوادونو مشران په اساسي ډول د تروریزم پر ضد په مبارزه او د هغو ګواښونو د مخنیوي پر لارو چارو خبرې کوي چې ټوله سیمه ورسره مخامخ ده. د سرپل د ولایتي شورا رئیس محمد نور رحماني د سرپل ښار د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه څرګندوي. ښاغلی رحماني پرون شنبه ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو د سرپل ښار زیاتې سیمې له جدي امنیتي ګواښ سره مخامخ کړي دي. د سرپل د ولایتي شورا مشر وویل چې حکومتي ځواکونو ته پکار ده چې په سرپل کې امنیت ته جدي پام وکړي. خو د سرپل امنیت قومندان عبدالقیم باقی زوی د ښار د امنیت په اړه ډاډ څرګند کړی او ویلي دي چې لازم تدابیر یې نیولې دي. د پاکستان پوز د یوې ژورنالیستي او د بشري حقونو د فعالې په تشتولو کې لاس لرل رد کړل. ګل بخاري چې د پاکستان ترڅنګ د بریتانیا تابعیت لري د تیرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ د لنډ وخت لپاره وتښتول شوه. ګل بخاري په پوز او په سیاست کې د پوځیانو د مداخلو په اړه تل انتقادونه کول. خو د پاکستان د پوز ویندوی تورن جنرال آصف غفور د جمعې په ورځ ناوخته خبري اعلان وکړ ویل چې پوز د میرمن بخاري په قضیه کې لاس نه لري. ګل بخاري نن شنبه بل خوشی که دورسته په لبرنی تبصره که چه په تویتر که اخبره کرده بیله دی چه ده چانون باخلی لیکلی آیا دلتا کمچه ده شرم یا اخلاق و پنومسشته بس تاسو و تختوله. د میرمن بخاری تر ترشول که دو یو برز مخی د پاکستان د پوز مطبعاتی مسئولانو په یو خبری کنفرانس که گواش وکرد اگه کسان چه پر پوز انتقاد کوي تر چار لاندی دی. د نوبل د سولې د جایزې ګټونکې ملالی یوسفزۍ د وسترو صنعتي هیوادونو ډله یا جی و په دې وستایله چې د زده کړو لپاره له محرومو ښځو او نجونو سره د $3 میلیارد مرستې ژمنه کړې ده. شل کلنې ملالی یوسفزۍ پرون شنبه وویل د جی و د غړیو هیوادونو دا اقدام به نجونو ته لا ډېره هیله ورکړي چې دوی ځان ته روښانه راتلونکي جوړولی شي. وسترو صنعتي هیوادونو د $3 میلیارد مرستې ژمنه د کاناډا په کیوبک کې د خپل سرمشیزی په پای کې اعلان کړه. او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي د جون په 12مه نیټه په سنگاپور کې د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره د کتنه د شمالي کوریا لپاره داسې موقع ده چې بیا نشي تکرارېدی. د امریکا ولسمشر پرون شنبه په کاناډا کې د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادونو د غونډې په څنډه کې خبري اعلانو ته وویل د غونډې په اړه ډاډمن دی. ډونالډ ترامپ چې سنگاپور ته تر روانېدو لنډه شیبه مخکې خبرې کولې وویل
I'll be on a mission of peace.
زه د سولې له ماموریت سره ځم او د میلیونونو انسانانو هیلې به په زړه کې را سره وړم. د ټولې نړۍ د خلکو موږ باید د اتمي وسلو د لرې کولو کار وکړو او زه باور لرم چې شمالي کوریا به په لنډ وخت کې یو فوق العاده ځای وي. موږ د ټولو روانو هڅو قدر کوو. موږ له شمالي کوریا سره د ګډ کار قدر کوو. هغوی په رښتیا زموږ سره همکاري کوي.
Working together with North
په همدې حال کې راپورونه وایي چې د شمالي کوریا یو الوتکه پرون په سنگاپور کې کښېناسته. له شمالي کوریا تر سنگاپور د الوتکې مستقیم پرواز بې ساری بلل شوی دی. خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. په دې خبرونه کې وړاندې اوري د افغانستان ولسمشر د طالبانو له لوري د موقت اوربان هرکلی وکړ. د افغانستان حکومت هیله لري چې موقت اوربان د دایمي اوربان سبب شي.
د سولې د خبرو لپاره زموږ توقع دا ده چې دا اوربان وغږیږي او دا په ټول افغانستان کې د سولې او ثبات پیلامه شي.
د مشرانو جرګې مرستیال د امریکا له لوري له طالبانو سره د سولې په خبرو کې د ګډون اعلان د سولې لور ته یو ګام بولي. د اورزګان د جبهې د لومړی کرشي پولیس وایي په میاشتو معاش نه دی ورکړی شوی.
بلا د درې څلور میاشتې کېږي چې معاشات د عسکرو د بندې
تموم سره کمزوری ده او مهمات هم سره برابر نه دي.
د یوې نوې ټکنالوژۍ په مرسته به په افغانستان کې د نړۍ به د نری رنځ تشخیص خورا اسانه شي. د افغانستان بانک رئیس وایي د اقتصادي بلانس کسر د افغانیو د ارزښت له کمیدو سره مرسته کړې ده. د دې او نورو موضوعاتو تر څنګ دوه اونیز پروګرامونه لرو. د دې خبرونې دوهمه نیمایي مو حقیقت سره یو تاندې څنګې اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې کړې ده. ساعت 8:08 شوې. دا هم د دې خبرونې لومړی موضوع. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د طالبانو له لوري د موقت اوربند د اعلان هرکلی وکړ. په همدې حال کې د ملي امنیت شورا د حکومت او طالبانو له لوري د اوربند اعلان ته په اشاره وایي چې دا په افغانستان کې د سولې د خبرو لپاره لومړی ګام کېدلی شي. د موضوع تفصیل فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د طالبانو لوري د موقت اوربند د اعلان د هرکلی ترڅنګ پرون پر ټوټر ولیکل چې د افغانستان د حکومت د زړوري پریکړې په دوام کې د طالبانو لوري د ورته اعلان هرکلی کوي. شغلی غنی په یو بل ټویټ کې د افغانستان له نړیوالو شریکانو لکه امریکا، برتانیا، اروپایي اتحادیه او ناټو او همدارس د افغانستان له خلکو مننه کړې چې په دې پریکړو کې د دوی ملاتړ وکړ. د افغانستان د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر د دې پرمختګ د هرکلی ترڅنګ پر ټویټر لیکلي هیله ده چې دا اوربند به دوامدار سي او د افغانستان د تلپاتې سولې لپاره به لار جوړه کړي. د افغانستان د ملي امنیت د شورا ویاند قادر شاه بیګا ازادي راډیو ته وویل چې دوی ډیر خوشبین دي.
مطلب دا لومړنی ګام دی د سولې د مذاکراتو لپاره. د خبرو لپاره زموږ توقع دا ده چې دا اوربند وغږیږي او دا په ټول افغانستان کې د سولې او ثبات یو پیلامه شي. زموږ امیدواري ډیره زیاته ده.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د جون میاشتې په ومه نیټه په یو بیان کې وویل چې د روژې د مبارک میاشتې له 20مې نیټې څخه به د کوچني اختر تر 15مې پورې اوربند وي. د افغانستان ټول امنیتي او دفاعي ځواکونو ته هدایت وکړ چې د اوربند پر مهال دی د افغانستان پر وسلوالو طالبانو تهاجمي عملیات بند کړي. په بیان کې راغلی و چې داعش، القاعده او نورې بهرنۍ تروریستي ډلې له دې اعلانه مستثنا دي. تر دې وروسته وسلوالو طالبانو هم له خپله لوري د اختر په دریو ورځو کې د اوربند اعلان وکړ او وویل چې وسلوال به یې په دې موده کې د افغانستان پر امنیتي ځواکونو تعرضي حملې نه کوي. د افغانستان د حکومت لوري د موقت اوربند د اعلان په پراخه کچه هرکلی شوی دی. د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس د جمعې په ورځ وویل چې د افغانستان ولسمشر د کافي اعتماد له مخې له خپله لوري موقت اوربند اعلان کړ. ماتیس د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د افغانستان پر حالاتو د ناټو د دفاع وزیرانو غونډې ته وویل چې د افغانستان حکومت د ناټو په مرسته د خپلو خلکو لپاره د داسې باثباته سیاسي نظم په لټه کې دی چې ټول پکې شامل وي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د استازي دفتر او د ایران او روسیې په ګډون د یو شمېر بهرنیو حکومتونو لوري هم د دې پرمختګ هرکلی وشو. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو او د ناټو پخوانی سلاحکار محمد شفیق همدم وایي سره له دې چې اوربند د لنډ وخت لپاره دی خو څرګندوي چې د سولې لپاره د افغانستان د حکومت وروستیو هڅو ښه نتیجه ورکړې ده.
نو که چیرې د دوی دغه درې ورځني اوربند د حکومت او طالبانو ترمنځ نتیجه ښه وي چې زه امیدوار یم چې دا نو دا به د سولې لپاره یو بل لوی قدم وي او د سولې لپاره به د دایمي سولې لپاره بلاره هم ورکړي.
دا شفیق همدم په وینا د لنډمهالي اوربند اعلان څرګندوي چې په نړۍ کې د افغانستان د وضعیت په اړه تفاهم رامنځته شوی او وسلوال طالبان هم په دې پوهېدلي چې د افغانستان امنیتي ځواکونه او نړیوال ائتلاف د هغوی پر ضد له جګړې لاس نه اخلي، نو د سولې د لارې غوره کول به یې په ګټه وي.
و موردل چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د طالبانو له لوري د موقت اوربند اعلان هرکلی کړی دی. د بل خوا د ملګرو ملتو سرمنشي هم د وسلوالو طالبانو لخوا د کوچني اختر په درو ورځو کې د موقت اوربند اعلان هرکلی کړی دی. انټونیو ګوتریش له ټولو اړوندو خواوو غوښتي چې له دې فرصته په استفادې د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې پروسه پیل کړي. د هلمند د سولې کاروان غړي چې له لشکرګا څخه د کابل په لور پلی روان شوي دي وایي چې د دې اعلان هرکلی کوي خو د دایمي اوربند غوښتنه لري. دوی وایي چې باید ورانکارو ډلو ته موقع ورنه کړی شي چې دا نوی حرکت تخریب کړي. فرشتي جلال زید د دې غورځنګ له یو غړي ښاغلي وطندوست سره مرکه کړې ده.
دا چې دواړه لورو لنډمهاله اوربند اعلان کړی دی نیک قدم دی. په تیرو اولس کلونو کې بې ساري قدم دی، موږ هرکلی کوو. خو کوم څه چې موږ غواړو هغه دغه زموږ لپاره بسنه نشي کولی، ځکه چې موږ پر دې ټینګار کوو چې باید اوربند لنډمهاله شي.
دې څنګه دا اوربند تمدید کړي؟ دا اوربند څنګه کېدای شي چې تمدید شي؟
په لار کې چې موږ له کښتپړو طالبانو سره مخ شوي او یا هم له کښتپړو افغان چارواکو سره مخ شوي، هغوی دواړه له جګړې څخه ستړي دي. هغوی دواړه د سولې غوښتنه کوي. په دغه اوربند کې اوس هم داسې کوچنۍ ستونزې شته. د بېلګې په ډول په دغه اوربند کې یوازې طالبان دي. په دې اوربند کې القاعده او داعش ورڅخه استثنا دي. یا همداراز طالبانو ته هغوی هم دا ویل چې دوی یوازې د افغان سرتېرو په وړاندې جګړه نه کوي، خو د امریکایانو په اړه د دوی دریځ هغه مخکنی دی. دوی خپلې جګړې ته دوام ورکوي. یعنې که بیرته طالبان او بهرنیان سره لاس ګرېوان یې بیرته هماغه کیسه ده. بهرنیان به زید دوی په سیمه کې د هوایي بریدونه کوي. دوی برازیل په لوی لارې کې به بیرته حملې کوي. په دغه حملو کې بیرته افغان دولت هم شکیلې راځي. زما که چیرې دواړه اړخونو دا ویلي وای چې د ټولو جنګیدلو لپاره زموږ اوربند دی، همداراز طالبان هم اعلان کړی وای چې د دغو درو ورځو لپاره ټولې جنګیدلې چې زموږ په وړاندې جنګ کوي موږ اوربند سره اعلانوو، دا به ډېر ښه وای. نو زموږ له دواړو اړخونو څخه دا غوښتنه ده چې دوی باید اوربند اوږدمهاله وکړي. یو ځل دې وګوري چې دا اوربند خوند کوي که نه کوي. په دغه اوربند خوند اولس هم پوهېږي چې اولس هم پر دغسې اوربند باندې خوند واخلي چې که وایي چې په تېرو څلوېښتو کلونو کې داسې ګام نه دی اخیستی او نه دی اخیستی.
د هلمند د ولسی حرکت د یو غړي ښاغلي وطندوست مرکه مو له ازادي راډیو څخه اورېده.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
تاسو زموږ اخلاق ازادي راډیو اورید. ازادي راډیو خبرونه د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو په منځنۍ صفه 12.5 نیوي او اف ام 100.5 صفه اورید. د دې خبرونې په دوهمه نیمه کې دوه اونیس پروګرامونه هم لرو، تاندې څنګه او حقیقت څه دی. په اروزګان کې د جګړې د لومړۍ کرښې یو شمېر پولیس وایي له تېرو څلورو میاشتو راهیسې معاشونه نه دي ورکول شوي. د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د جګړې د لومړۍ کرښې پولیسو ازادي راډیو ته ویلي چې شپه ورځ له دښمن سره په جګړه بوخت وي او سرونه یې د وطن لپاره په لاس کې اخیستي، خو له تېرو څلورو میاشتو راهیسې معاشونه او نور امکانات نه دي ورکړل شوي. اورزغان څخه د ازادي راډیو د خبريال شریف الله شرافت راپور واوري.
بس دغه وطن ته جنگیږو، د خپل وطن هم غواړو چې هم په امن کې راشي.
زموږ پولیس د لوی ستونزو سره مخامخ دي پیلان
او نپرمم ورځ په ورځ کمیږي د پوستې د چې معاشات نست.
دا ژغونه په ترینکوټ ښار کې د جګړې د لومړۍ کرښې د پولیسو دي.
مختار میلې زمینی خزیه سره ووزه د باندې.
دغه پولیس د ترینکوټ ښار اړوند شمال ختیځ طرف ته په 15 کیلومتري کې د سپینې خاورې په سیمه کې له وسلوالو طالبانو سره شپه او ورځ په جګړه بوخت وي.
دا ترایي نظر د طالبانو
حکومت. ازادي راډیو د پولیسو د احوال د اخیستلو په موخه د جګړې و دغه لومړۍ کرښې ته ورغلې. د جګړې پر دغه لومړۍ کرښه پولیسو ازادي راډیو ته وویل چې له تیرو شاوخوا څلورو میاشتو راهیسې معاش، عایشه او نور د ضرورت وړ توکي نه دي ورکول سوي.
معاشونه خو نو ولا د درې څلور میاشتې کېږي چې معاشات د عسکرو د بندې
تمام سره کمزوری ده او مهمات هم سره برابر نه دي. پیلن د طالبان چې جدر موږ ډېر کوي دي پیلن په وسلو کې، مثلا هغه هم لیزر لري هم د ترازنو په 82 یو زموږ د مهمات تر هغې پیلن ضعیفه دي.
دغه پولیس وایي اختر ته د ګوتو په شمیر شپې او ورځې پاتې دي. د کورنۍ غړي او تنکي ماشومان ورڅخه د اختر لپاره د نوو جامو، نکروزو او د نورو توکو غوښتنه کوي، خو دوی په لاس کې څه نه لري او په ښار کې له ډېرو کرزونو څخه هم له هټیوالو پټ ګرځي.
اختر هم راورسېدی، هر سړی چې دی کور ور په پسې دی، عیال په پسې دی.
موږ هم غواړو چې موږ ته دولت توجه وکړي او پاملرنه وکړي چې زموږ پولیس ته تجهیزات پر وخت ورسوي، اشور کې او ما غوی تماشونه په وخت ورسوي.
د وردو نظام چې دی په هغه میاش په میاش ماش اوله کېږي، دغه وده او د پولیسو د دوه درې میاشتې حتی تر 15 میاشت پورې لا د پولیسو ماشات ځنډېدلي دي، ماش نه دی ورکوسوي.
شننکي او کارپوهان بیا وایي که په دغه اساس وخت کې پولیسو ته پر وخت ماش ورنه کول سي، ناوړه پایلې به ولري.
یو شمېر افغانان هیله لري چې نور جبهو جنگونو ته ضرورت پیدا نشي او افغانان سوله وکړي. د دوی په منځ کې یو هم د افغانستان د مشرانو جرګې دوهم مرستیال دی چې وایي وروستیو خوځښتونو هیلې زیاتې کړې دي. د مشرانو جرګې دوهم مرستیال ازادي راډیو ته وویل چې د سولې په خبرو کې ګډون ته د امریکا د چمتووالي اعلان د سولې د مذاکرو د پیل لپاره تر بل هر وخت زیات فرصت برابر کړی دی. په دې اړه د خان محمد سین راپور واوري.
د امریکا لخوا له طالبانو سره د خبرو د تیاریو په اړه په هیواد کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره هیلې زیاتې شوې دي. د افغانستان د مشرانو جرګې دوهم مرستیال محمد آصف صدیقی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د حکومت لخوا طالبانو سره د اوربند اعلان او په ورته وخت کې د سولې خبرو ته د امریکا لخوا د تیاریو څرګندول ښیي چې هیواد سولې ته نږدې شوی دی.
دغه فرصت په دې خاطر برابر شو چې پر ګاونډي هیوادونو د امریکا او ناتو فشارونه زیات شوي، سو د طالبانو ملاتړ کم کړي. امریکا غوسه اراده ښودلې چې په افغانستان کې سوله ټینګه شي او د طالبانو لخوا د ډزبندۍ اعلان د سولې لپاره یو شین څراغ دی.
په ورته وخت کې په افغانستان کې د یوناما د سولې او پخلاینې رئیس سټیف بروکینګ ویلي چې د طالبانو نظامی کمیسیون په دې باور دی چې په افغانستان کې بری د جنگ له لارې ممکن نه دی. د ده په خبره د افغانستان په حکومت او د طالبانو په ډلو کې داسې کسان شته چې د سولې د پروسې له ګډوډولو او د جنگ له دوامه پیسې ترلاسه کوي. امریکا په داسې حال کې له طالبانو سره د سولې خبرو ته چمتووالی ښیي چې دغه ډلې پخوا تر دې له امریکانو غوښتي وي چې له طالبانو سره د مشروطو مذاکراتو ته حاضر شي، خو امریکا هغوی افغان حکومت ته راجع کړل. یو امریکایي شنونکی بارنز روبن په دې باور دی چې پاکستان، روسیه، چین او ایران له طالبانو سره ډیپلوماتیکې اړیکې لري او نه یې پرېږدي چې په افغانستان کې ثبات ټینګ شي. ځکه د ده په خبره د دغه هیواد ثبات د سیمې په زړه کې د امریکا د پوز د اډې د ثبات په معنا دی.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د امیر روغتیا وزیر ویل د وروسته به د یوې نوې ټکنالوژۍ په وسیله په هیواد کې د ننه د نری رنځیا توبرکلوز بشپړ تشخیص په ډیر کم وخت کې کیږي. د امریکا د متحدو ایالاتونو پراختیایي ادارې پرون شنبه د امیر روغتیا وزارت ته د توبرکلوز د میکروب د تشخیص یا جن اکسپرت وبش نوي ماشینونه ورکړل. دا ماشینونه په اسانه د نری رنځ میکروب یا ناروغي تشخیص سوی. په دیاره نور جزئیات له کابل در رحمت الله افغان په رالیشل راپور کې واوري.
د افغانستان د عامه روغتیا وزیر وای د جن اکسپورت نوې ټکنالوژي په استفادې سره به په کلنی ډول په هیواد کې د مقاوم او عادي تبرکلوز شاوخوا او یا زره پیښې تشخیص چې دا د وژونکي ناروغۍ په کنټرول کې ښه او ګټور هدف دی. فیروز الدین فیروز د شنبې په ورځ د امریکا د متحده ایالاتو پراختیایي ادارې له لوري د جن اکسپورت ماشینونو د ورسپارلو په غونډه کې وویل له دې وروسته به په بشپړ ډول په افغانستان کې د ننه تبرکلوز تشخیص کیږي.
په معرفي وسایل مو شما
د دغه وسایلو په معرفي سره موږ او تاسو د توبرکلوزي هیڅ بلغم او هیڅ پیکه له هیواده بهر نه لیږو. ټول په افغانستان کې په ډیر سرعت په دوه ساعتونو کې تشخیص کیږي. ښاغلی پیروزوی دوه کاله وړاندې په افغانستان کې اووه زره د توبرکلوز پیښې تشخیص سوي چې تیر کال دغه شمېره اووه څلوېښت زرو کسانو ته لوړه سوي او روان کال به دغه شمېره اصلي هدف ته ورسیږي. د عامې روغتیا وزیر زیاته کړه د دې ټکنالوژۍ له استعمال مخکې په افغانستان کې په څلورو او حتی شپږو اونیو کې تبرکلوز تشخیص کیده چې مقاوم بلغم باید تشخیص لپاره به هر تلګ ډول کیده او دغه چارې له تبرکلوز سره د مقابلې چارې پڅې کړې وي. د دغه نوی ماشینونو په سپارلو سره په ټول افغانستان کې د جن اکسپورت ټکنالوژي طبي ماشینونو شمیر او څلوېښت پایو ته ورسېد چې د امیر روغتیا وزارت په وینا ډېرې په هغو ولایتونو کې ځای پر ځای سوي چې د تبرکلوز پیښې پکې رامنځته کیږي. د امیر روغتیا وزارت په خبره په 2018 میلادي کال کې په ټول افغانستان کې شاوخوا 15 زره مثبتې پیښې ثبت شوې چې 55.8 سلنه ښځې جوړوي. په افغانستان کې د متحده ایالاتو د پراختیایي ادارې استازی هربی سمیت وای دغو ماشینونو د تبرکلوز د عجل تشخیص په برخه کې یو لوی انقلاب راوستی او د دغه وژونکي ناروغي په کنټرول کې به ګټور تمام سي. نن ورځ د امریکا خلک د جن اکسپرت ماشینونه د افغانستان له دولت سره مرسته کوي څو د تبرکلوز ناروغۍ تداوی ورسره ښه شي. دغه مرسته شوي نوي ماشینونه یو نوي ټکنالوژي ده چې د تبرکلوز د عجل تشخیص په برخه کې یو انقلاب راولي. نو لامدې عمله جن اکسپرت نوي ټکنالوژي په نړیواله کچه د تبرکلوز په کمولو کې ګټور د امیر روغتیا وزارت وای هڅې پیل کړي چې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د دغه ناوړه ناروغي د مخنیوي د درملنې مرکزونه هم زیات کړي.
زمو شخص له آزادی رادیو اوري وس هم اجمل اندر ته وای چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
ګڼو لویدیځو رسنیو د وسلوالو طالبانو لخوا د کوچني اختر په دریو ورځو کې د وربند پر اعلان رپورټونه ولیکنې خبرې کړي. نیویارک ټایمز رسپانې په دې اړه په یو رپورټ کې ویلي وسلوالو طالبانو د اختر په ورځو کې د افغان ځواکونو پر ضد د بریدونو د ځنډولو اعلان وکړ. رسپانه وایي دا اعلان یو داسې حرکت دی چې کولی شي د افغانستان د سولې په هغې پروسې کې چې د اوږدې مودې راهیسې لپاره هڅې کیږي نوې سا پوکړي. نیویارک ټایمز د طالبانو تر اعلان مخکې د ولسمشر اشرف غنی لخوا د دې ډلې خلاف تر روژې له ویشتمې څخه د اختر تر پنځمې ورځې پورې دا تورزنی اوربند اعلان ته هم اشاره کړې. وایي دا به لومړی ځل وي چې په افغانستان کې هغه ولسي وګړو ته چې له ولس کلونو راهیسې د روان کړکېچ له کبله زیانونه ګالي په موقته توګه د تاوتریخوالي د کمیدو هیله ورکول کیږي. نیویارک ټایمز زیاتوي د طالبانو لخوا د افغان ځواکونو په وړاندې د اوربند اعلان په داسې وورس کیږي چې په دې هیواد کې وبله خونړۍ شپه تېره شوه. ورسپانه د افغان چارواکو لخلي وایي چې یوازې په درې ولایتونو کې د شنبې او جمعې د ورځې ترمنځ شپه کې د افغان امنیتي ځواکونو او حکومت پلو ملیشو 50 تنه سرتیري وشل شوي. ورسپانه همدارنګ وایي په افغانستان کې د روانې جګړې د ختمولو او په دې هیواد کې د سولې د هغې پروسې د بیا پیلولو لپاره چې بیا بیا له خنډونو سره مخ ده په دې وروستیو کې قوي هڅې روانې دي. ټلیګراف ورسپانې د طالبانو لخوا د کوچني اختر په درې ورځو کې د اوربند د اعلان په اړه ویلي دا د افغانستان د دوو لسیزو په جګړه کې چې د سولې پرله پسې هڅې پکې ناکامې شوي او په لسګونو زره کسان په جګړه کې مړه او ټپیان شوي تر ټولو هیله بښونکی اقدام دی. ټلګراف ورځپاڼې په پاکستان کې د افغان سفیر حضرت عمر زاخلوال څرګندونې راخیستې چې د طالبانو دا اعلان د سولې د لیدلوري پرخوا یو مهم اقدام بللی. ورځپاڼې د وسلوالو طالبانو د اعلامیې په حواله ویلي خپلو قمندانانو ته یې دا هم ویلي چې د افغان ځواکونو هغه بندیان هم خوشي کړي د چا په اړه چې ډاډمن وي بیرته د افغان ځواکونو سره نه یو ځای کیږي. ورځپاڼه زیاتوي دا اوربن ښایي د طالبانو د خپل منځي انسجام لپاره هم یو ازموینه وي او ترې څرګنده به شي چې د دې وسلوالې ډلې لوړ پوړي مشران چې ویل کیږي تر ډېره پاکستان کې دېره دي په افغانستان کې دننه پر خپلو سیمه ییزو قمندانانو څومره کنټرول لري. ورځپاڼه د یو لویدیز ډیپلوماټ له خولې وایي په دې درې ورځو کې به د وسلوالو طالبانو د یووالي امتحان وي او که چیرې د طالبانو ترمنځ بېلابېلې ډلې د اوربن دا اعلان ونه مني په هغه صورت کې به بریدونه دوام وکړي. د ګارډین برطانوي ورځپاڼې هم د اختر په مناسبت د طالبانو د درې ورځني اوربند او افغان ولسمشر لخوا د اته ورځني اوربند پر اعلان لیکنه کړې وایي دا پرمختګ له هغې څو ورځې وروسته کیږي چې په کابل کې د افغانستان دیني عالمانو له دواړو لورو د اوربند غوښتنه وکړه او په یوه فتوه کې په افغانستان کې ځانوژونکي بریدونه ناروا وبلل.
د افغانستان بانک رئیس خلیل صدیق وایي سیاسي بې ثباتي او د سوداګرۍ د بیلانس کسر د بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو د ارزښت د لوېدو عمده دلایل دي. خلیل صدیق پرون شنبه د ولسي جرګې عمومي غونډې ته وویل د بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو د ارزښت له راټیټېدو سره لا هم افغانۍ په سیمه کې تر ټولو باثباته پیسې دي. د دې موضوع په اړه د محمد حدیث پردیس راپور واوري.
د افغانستان بانک عمومي رئیس خلیل صدیق وایي که څه هم دوی سږ مالي کال د تیر هغه د همدې مودې په پرتله له 300 میلیون نه زیات ډالر بازار ته وړاندې کړي خو د بېلابېلو عواملو سربېره په راتلونکي د افغانانو بې باوري د هیواد په اقتصادي وضعیت او د افغانیو په ارزښت بد اغېز کړی. ښاغلی صدیق چې د شنبې په ورځ د ولسي جرګې له لورې استجوابیه غونډې ته وربلل شوی و وی ویل چې د افغانستان بانک تر خپله وسه د افغانیو د ارزښت د باثباته ساتلو لپاره هڅې کړي خو په خبره د ځینو لاملونو مخنیوی د دوی له وسه پورته کار دی. د وی د سوداګرۍ د بیلانس په کچه کې لوی کسر موجود دی او دا په دې معنی ده چې په افغانستان کې د بهرنیو اثارو لپاره جدي تقاضا موجوده ده. بل مهم فاکتور سیاسي بې ثباتي ده او د راتلونکي په اړه د خلکو مثبت او یا هم منفي لیدلوری دی. د سیاسي فاکتور اغیز تر اقتصادي هغه په مراتبو زیات دی. دا په داسې حال کې ده چې له شاوخوا دریو میاشتو راهیسې د اثارو د راکړې ورکړې په بازارونو کې د افغانیو بیا د بهرنیو او په ځانګړي ډول د امریکایي ډالرو په مقابل کې رالوېدلې ده. په همدې څو ورځو کې د افغانستان د اسارو د راکړې ورکړې په مرکزي مارکیټ شهزاده سرای کې یو ډالر په څه باندې یو اوی افغانۍ پلورل کیږي. د بهرنیو اسارو په مقابل کې د افغانیو د ارزښت رالوېدو په بازارونو کې د بېلابېلو توکو په بیو هم منفي اغېز کړی. اخوا د افغانستان بانک مسؤلین بیا وایي چې له ستونزو سره سره لا هم افغانۍ په سیمه کې له باثباته اسارو ګڼل کیږي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یوه نړیواله موضوع. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د نړۍ د اوس سترو صنعتي هیوادونو په ډله کې د روسیې د بیا ګډون مسئله تکرار کړه او پرون یې په کاناډا کې خبري اعلانو ته وویل چې دا اقدام به مثبتې پایلې ولري. روسیه تر هغه وروسته چې په 2014 میلادي کال کې د کریمیا ټاپو وزمه په زور له اوکراین جلا او له ځان سره یو ځای کړه او د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو د ملاتړ له امله د نړۍ د سترو صنعتي هیوادونو له ګروپ وایستل شوه. په دې موضوع فرشته جلال زئی تفصیل وړاندې کوي.
د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو ور بیا غوښتنه وکړه چې روسیې ته د اجازه ورکړي سي چې د نړۍ د وو سترو صنعتي هیوادونو ډلې ته ورګډه سي. ټرمپ په کاناډا کې د نړۍ د وو سترو صنعتي هیوادونو د مشرانو د غونډې په څنډه کې پرون خبريالانو ته وویل چې د ډلې ته د روسیې ورګډېدل به د نړۍ په ګټه وي. دی وایي زه فکر کوم چې اته غړي یا جی ایت به غوره وي. فکر کوم د روسیې بیا راتګ به مثبته خبره وي. د امریکا ولسمشر د جمعې په ورځ کاناډا ته تر روانېدو مخکې هم ورته خبرې کړې وې چې د دې ډلې د غړو او یو شمېر نړیوالو مشرانو له لورې یې مخالفت وسو. روسیا تر هغه وروسته چې په 2014 میلادي کال کې د کریمیا ټاپو وزمه په زور له اوکراین نه جلا او له ځان سره الحاق کړه او د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو د ملاتړ له امله د نړۍ د سترو صنعتي هیوادونو له ګروپه وایستل سوه. د نړۍ د سترو اوو صنعتي هیوادونو یا G7 په ګروپ کې امریکا، کاناډا، فرانسه، جرمني، ایټالیا، جاپان او بریتانیا شامل دي. د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل په مشروط ډول د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادونو په ډله کې د روسیې د بیا ګډون په اړه د جمهور رئیس ترامپ د خبرو ملاتړ کړی دی. هغې د جون په 8 نېټه په کاناډا کې د دې ډلې نورو مشرانو ته وویل
موږ
موافقه وکړه چې د اوو سترو صنعتي هیوادونو ډلې ته د روسیې راتګ تر هغو ممکن نه دی چې په اوکراین کې د ستونزو په ارتباط پرمختګ ولیدل شي، او دا زموږ ګډ نظر و. د روسیې پر حکومت تور دی چې د اوکراین په ختیځ کې د هغو بیلتون غوښتونکو ملاتړ کوي چې د کورنۍ جګړې اور یې بل کړی دی. په دې جګړه کې تر اوسه 10,300 کسان وژل شوي دي. خو د روسیې د بهرنیو چارو وزیر د جون په 9 نېټه د هغه هیواد پر دولتي ټلویزیون وویل چې روسیه د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادونو ډلې ته د اورګډېدو په لټه کې نه ده.
اته بجې او 10 دقیقې شوې. اوس هم د دې سات لنډ خبرونه. د ملګرو ملتو سرمنشي د وسلوالو طالبانو له لوري د کوچني اختر په درو ورځو کې د موقت اوربند اعلان هرکلی وکړ. انټونیو ګوتریش له ټولو اړوندو خواوو وغوښتل له دې فرصته په استفادې د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې پروسه پیل کړي. د شانګهای د همکارۍ سازمان د غړو هیوادونو مشان نن یک شنبه د دوهمی او وروستۍ ورځې لپاره سره ګوري. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او یو شمېر نور جګپوري دولتي چارواکي هم په دې غونډه کې ګډون لري. د سرپل د ولایتي شورا مشر محمد نور رحماني د سرپل ښار د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه څرګندوي، خو دغه ولایت امنیت قومندان ډاټ وڅرشي. د پاکستان پوز د یوې ژورنالیستې او د بشري حقونو د فعالې په تشتولو کې لاس لرل رد کړل. ګل بخاري چې د پاکستان ترڅنګ د بریتانیا تابعیت هم لري، د تیرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ د لنډ وخت لپاره وتښتول شوه. د نوبل د سولې د جایزې ګټونکې ملالی یوسفزۍ د اوو سترو صنعتي هیوادونو ډله یا G7 په دې وستایله چې د زده کړو لپاره له محرومو ښځو او نجونو سره د 3 میلیارد ډالرو مرستې ژمنه کړې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي د جون په 12 نیټه په سنگاپور کې د شمالي کوریا له مشر کیم جون اون سره د کتنه د شمالي کوریا لپاره داسې موقع ده چې بیا نشي تکرارېدای. او د چین ولسمشر شی جن پینګ د شانګهای د همکارۍ سازمان د غړو اتحاد وستایه. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. امریکایي چیرونکو یو داسې انټي بایوټیک جوړ کړی چې یوازې بدی یا مضرې باکتریاوې له منځه وړي. انټي بایوټیک درملونه عموما د بدو باکتریاو ترڅنګ ښه باکتریاوې هم چې د بدن د دفاعي سیستم لپاره ګټورې دي له منځه وړي. له همدې کبله عموما ډاکټران ناروغانو ته په اسانه انټي بایوټیک درمل نه ورکوي، ځکه چې انټي بایوټیک د ګټورو باکتریاو د له منځه تګ سبب کیږي او لکبلین انسانان په نورو ناروغیو اخته کیږي. اوس په امریکا کې څیړونکي وایي چې د لومړي ځل لپاره داسې انټي بایوټیک جوړ کړی چې یوازې له مضرو باکتریاو سره کار لري. دا انټي بایوټیک یوازې سی ډیفیشل باکتریا له منځه وړي. تر اوسه پورې د دې ډول انټي بایوټیک درې نمونې د ازمیښت لپاره جوړې شوې، خو تمه ده چې له نورو څیړنو وروسته بازار ته راووسی.
د ځوانانو خبرونه
د تاند څنګه درنور دونکو سلام. نن سبا په بهرنیو هیوادونو کې ګڼ ټریننګونه، سیمینارونه، کانفرنسونه او د تورته نورې غونډې جوړېږي چې د مختلفو هیوادونو ځوانانو ته پکې د ګډون بلنه ورکول کیږي. د دې ونې په خبرونه کې د هو کانفرنس په اړه خبرې کوو چې په نیپال کې جوړ شوی وو او د نورو هیوادونو د ځوانانو ترڅنګ افغان ځوانانو هم پکې برخه اخیستې وه. لدوی به واوري چې په دې کانفرنس کې څه زده کړل.
کوچنی تجارت او لوی تجارت مونږ ته وښودل.
one of the most important things. It is friendship between nation.
ورپسې به د یو افغان لیکوال او ډاکټر مرکه واورئ چې په نړیوالو روزنیزو غونډو کې باید کومو مهمو خبرو ته پام وشي.
د خبرو د وینا لپاره هم یو څه ځان سره ولري چې هلته بیا نورو ته یې وړاندې کړي.
د تاندې څانګې دا خپرونه چې همایون هیواد جوړه کړې، زه یوسف زدرانی درته وړاندې کوم. درنو اوریدونکو، لکه څنګه مو چې مخکې واوریدل، نن سبا د نړۍ په ګڼو هیوادونو کې د ځوانانو لپاره په مختلفو بڼو او مختلفو موضوعاتو غونډې او ټرینینګونه جوړیږي چې د بیلابیلو هیوادونو ځوانان پکې ګډون کوي. دا دغو غونډو مصارف کله ټول غونډې ته په ورتلونکي ځوان، کله نیمایي په ځوان، او کله بیا ټول مصارف د غونډو د جوړونکو لخوا ورکول کیږي. دا ډول غونډو او ټرینینګونو ته کله د ادارو لخوا کارکوونکي ور معرفي کیږي، او کله هم خپل ځوانان کولای شي په انټرنیټ کې دغسې ټرینینګونه پیدا او غوښتنه یې اپلای ورته وکړي. په دې وروستیو کې په نیپال کې د ځوانانو د افکارو د تبادلې په نوم یو نړیوال کنفرانس جوړ شوی و چې د افغانستان په استازیتوب څلور ځوانانو پکې ګډون کړی و. دا دوی له ډلې عبدالوارث صمیمی راته وایي چې په دې کنفرانس کې څه زده کړل.
د دوی کلچر باندې، د دوی عنعنات باندې موږ وکولی شو چې ځان پوه کړو چې هغوی څه رقم کلچر لري، څه رقم عنعنات لري او څه شی لري. دوی باندې موږ ځان پوه کړو او کوزنو کې موږ د خپل د افغانستان کلچر عنعنات څه شیان چې موږ افغانستان کې لرو موږ هغوی ته وښیل چې موږ څه رقم کلچر عنعنات لرو. د سیمینار په لړ کې موږ ته د اګزې د پوهنتون استادان راغلل، یو یې لیډرشپ موږ ته لو خدل، بل وسال چې راغلی او البته مونږ ته تدریس کوي، هغه فوتوګرافر و چې فوتوګرافي مونږ ته تدریس کوي. په زمن کې مونږ ته کوچنی تجارت او لوی تجارت مونږ ته رو خدل لار او چاره چې څنګه غټ تجارت رسولې سو.
نیپالی پیغله سمیده ساها چې د ځوانانو د افکارو د تبادلې د کنفرانس غړي ووایي، دا د ډول کنفرانسونو ګټه دا وي چې خلک پکې هر څه په خپلو سترګو ویني او ډېر څه له یو بل زده کولای شي.
ځینې هیوادونه پرمختللي او ځینې وروسته پاتې دي. که چېرې موږ له یو بل سره اړیکې ولرو، له یو بل څخه ډېر څه زده کولای شو. مثال ته د افغانستان یې، زه د نیپال یم. زه د افغانستان په اړه ډېره نه پوهېدم، خو کله چې ته نیپال ته راغلې د افغانستان په اړه مو خبرې راته وکړې، زه پوه شوم او همداسې تاسې زموږ په اړه معلومات ترلاسه کړل. تاسې نشئ کولای چې یوازې د ټولنیزو شبکو له لارې خلک وپیژنئ، ځکه نن سبا هلته رښتیا خبرې کمې دي. خو دا چې تاسې دلته راغلئ، هر څه مو په خپلو سترګو ولیدل چې زموږ کلتور څه ډول دی، څه ډول ژوند کوو، یو بل مو ډېر ښه وپیژندل. افغانستان زما خوښېږي او که موقع برابره شوه یوه ورځ افغانستان ته درځه.
دا کابل اوسیدونکی میرویس هوتک وایي د دغه نړیوالو غونډو ښیګڼه دا وي چې ځوانان د خپلو هیوادونو په ستونزو غږیږي او د حل لارې ورته وړاندې کوي.
د هغوی سره د خپل مشکلاتو ستونزې ورته وایي، هغوی هم د نورو هیوادونو نه په خپل منځ کې سره دغه ستونزې سره شریکوي او د دې دپاره د لارې حل لټوي. نو دا هم ډېر غټ مثبت تاثیر لري چې دوی د یو بل سره ایکسچینج آف ویو وکړي، یعنې خپل نظریات سره تبادل وکړي او هغه کوم افکار چې لري د دې په وړاندې باندې واقعیت خبرې. د موږ افغانان چې دي، که ځوانان دي، دوی ډېر ښه ټیلنټ لري، ښه پوهه لري، ښه استعداد لري، کولای شي چې په دغسې غونډو کې یا دغسې نړیوالو کنفرانسونو کې ګډون وکړي، نو دا به ښې پایلې ولري.
چین سنگ یا جیمی چې د ځوانانو د افکارو د تبادلې کنفرانس ته له چین څخه راغلی ووایي، دا داسې کنفرانسونو او غونډو یو مهمه خبره د مختلفو هیوادونو له خلکو سره آشنایي او ملګرتیا کول دي. په لومړي ځل مې له یو ملګري څخه د دې پروګرام په اړه واورېدل. له هغه وروسته مې له ځان سره وویل چې دا خو ډېر جالب پروګرام دی، ما مخکې دا هیواد نه و لیدلی او دا زما لپاره یو چانس و چې دا هیواد وګورم او وی پیژنم او ورسره ملګري پیدا کړم. یو شی چې ما دلته زده کړ، هغه د مختلفو هیوادونو د خلکو ترمنځ ملګرتیا ده. تاسو پوهیږئ ولې تل د هیوادونو ترمنځ لانجې وي؟ وجه یې دا ده چې موږ یو بل ښه نه پیژنو او دا یوه ستونزه ده. که دغسې پروګرام زموږ په هیواد کې جوړ شي، دا به یوه لیوالتیا رامنځته کړي چې ډېر بهرانیان راشي او زموږ د وطن په اړه به په ډېر څه پوه شي. یو شمیر ځوانان بیا په دې خاطر په بهرنیو ټریننګونو کې دا ګډون کولو هڅه کوي چې په دې پلمه یو بهرني ملک ته لاړ شي او هلته چکر ووهي او سات تیر کړي. دوی په ټریننګونو او نورو دا ډول غونډو کې په خپل اصلي کار تمرکز نه کوي، خو وارث صمیمي په دې باور دی چې ځوانان باید دا ډول غونډو ته ډېر پام وکړي او داسې یو اعتبار دې هلته جوړ کړي چې په راتلونکي کې هم ورته بلنه ورکړل شي.
اولا باید ټول کانفرنس ته باید توجه وکړي، هر ځوان چې زیده کانفرنس کې اشتراک کوي او په زمن کې کوم شی چې مونږ ته قدر شوی ده د هماغه په مطابق باندې باید مونږ هغه وڅېړو، تر څو د افغانستان له خوا نه مونږ وکولی شو چې هغوی ته الګو اوسم. که څوک غواړي چې کانفرنس ته توجه ونه کړي، هغه به داسې کار کوي لکه موقتي کار. که زه وغواړم چې څوک ځان سره ونیسم که هغه د ما په خواهش باندې کار را سره وکړي، نو هغه به ما سره یې تر ډېر وخته پورې، او که اونه غواړي چې ما سره واوسي، زه ورته ضرورت نه لرم. د کنفرانس هم همداشانتې ده که مونږ وغواړو چې خپل توجه او خپل فوکس ټول کنفرانس باندې وکړو، خو دا بیا آینده لپاره مونږ ته ښه ده. مونږ هم اعتبار دوی ته جوړولی سو، هم په زمن کې د خپل شخصیت هغوی ته ښودلی شو.
نړیوال ټریننګونه او کانفرنسونه ځوانانو ته څومره ګټور دي؟ په دا ډول غونډو کې د ګډون پر مهال باید کومو ټکو ته پام وشي؟ زمونږ همکار همایون هیواد په همدې اړه له لیکوال او ډاکټر محب الله زغم سره چې له هیواده بهر په ګڼو ټریننګونو کې ګډون کړی مرکه کړې ده. ښاغلی زغم، د مرکې په پیل کې د بهرنیو ټریننګونو د ګټو په اړه غږیږي.
یو ګټه خو د علم په لحاظ موږ تاسو پوهیږي چې پرمختللي ملکونه چې دي په هر ډګر کې د علم په هر ډګر کې ډېر څه لري چې موږ یې نه لرو، نو دا ورنه زده کوو. بله خبره ده دا چې دا د تجربو د تبادلې زمینه ورته مساعدوي، یو څه به دی نورو ته ورکوي، یو څه بله نورو اخلي. او بله موضوع دا ده چې د مختلفو فرهنګونو د مختلفو هیوادونو له وګړو سره به آشنا کیږي، د دې لید به پراخیږي، ورسره د دې فکر به پراخیږي. او بله مسله دا ده چې کفرزان د څېړنه کړي چې هلته کوم موزیمونه دي، کوم کتابتونونه دي، د لیدلو وړ کوم ځایونه دي، هغه ځایونه وګوري، هر څه د ده په فکر او د ده په معلوماتو مثبت اثر کوي.
ډاکټر صاحب، نن سبا په بهر کې ډېر ځوانان ته د دې موقع برابرېدلی شي چې دوی ټرینینګونو ته لاړ شي او هلته ګډون وکړي، خو دغو ټرینینګونو ته چې ځي دوی څنګه کولای شي په هغو ټرینینګونو کې ګټور واوسیږي؟
زه فکر کوم په دې برخه کې اول دا ورته پکار ده چې یو څه معلومات پیدا کړي چې دغه ټرینینګ د څه شي په باره کې دی، او بل د هماغه ځای په باره کې د معلومات پیدا کړي چې دا فرزند څه رقم خار دی، کوم هنري علمي ارزښتونه لري، د لیدلو کوم ځایونه لري، او بل د خپل فکر د ورته برابر کې د ویلو دپاره باید څه ولري. په اکثرو ټریننګونو کې خبره داسې وي چې هلته د تجربو د تبادلې پروګرام وي، دا نه وي چې یو څوک د ځي هلته یوازې کینی او اوري دی، هغه به خپلې خبرې هم لري، هغه به د خپل هیواد د خپلې ټولنې په باره کې هم غږیږي. نو بهتره ده چې د خبرو د وینا لپاره هم یو څه ځان سره ولري چې هلته بیا نورو ته یې وړاندې کړي. بله موضوع دا ده چې دغه کلتوري توپیرونو ته باید پام وکړي، یا دغسې نور مسایل دي چې باید ځان ورباندې پوه کړي چې هلته باید څه وکړي څه ونه کړي، ځکه چې دا چې هلته ځي د همدې وطن د افغانستان د افغانانو استازی بلل کېږي، او که دی ځینې کارونه کوي چې هغه په خلکو ښه نه لګېږي، بې نزاکتۍ کوي، هغه بیا تر ډېره وخته پورې یادېږي چې والا یو افغان راغلی و، د دې نوم څوک بیا نه اخلي، هغه وایي چې افغان و.
ځینې ځوانان ځکه ټریننګونو ته اپلای کوي چې دوی غواړي مثال سات تیر کې چکر ووهي، ډېر تمرکز دې خواته وي. دوی دغه د چکر یا د سیاحت پروګرام څنګه تنظیمولی شي د دغه ټریننګ په څنګ کې چې داسې نسي چې ټریننګ بیخي هېر کړي؟
داسې نسي، دا چکر هم یو ضروري اړخ دی، هغه هم د دوی د فکر په پراخولو کې خپل نقش لري. مونږ ته باید اصلي کار دا وي چې د ټریننګ په نامه چې باید ټول فوکس یې په همغې خواته وي. بیا ٹریننگ کے دس فالتو وقت نو چھپاگے کی سڑائی چکر ملا وحال سے امکان لے سے دماغ ادارے دخوام دس دے سیاحت جنی پروگرام برابر سے پودے باندھے دماغ خار مہم ضائع نہ گوری آگن استفادہ ہو کہ اوبل اسے اضافی وقت دے جانتا ہوتا کہ فرزند دے ورک شاپ نہ یو اورز مخ کے یا دو ورزی ورستا دے ورک شاپ نہ خاص دخبل چکر دے پارا بل کی چھ دے اصلی کار مزاحم نشی
درنوردون کو په نړیوالو ټریننګونو کې مو د ځوانانو د ګډون په اهمیت خبرې واوریدې. د خبرونې په دې برخه کې به د یو بنگلاديشي ځوان غوث العظم خبرې واوري. دی د نیپال د ځوانانو د افکارو د تبادلې ټریننګ ته راغلی وو او افغان ځوانانو ته ځانګړی پیغام درلود. د دې پیغام په اوریدو سره د تاندې څنګه د خبرونه هم پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
مای میسج از فار مای افغان فرندز.
زما پیغام افغانانو ته دا دی چې تاسو لتیرو څو کلونو راهیسې په ډیرو سختو شرایطو کې ژوند کوي. زه هیله لرم چې تاسو د یو بل ترڅنګ خوندې ژوند ولرئ، له یو بل سره مرسته وکړئ، او یو بل مهمه خبره دا ده ته کوم چې له جګړې او وسلوالو ملاتړ مکوئ. د دین په نوم یو بل موجنئ. که څوک په دین عقیده لري، لاړ دی شي قران کریم او حدیث دی ولولي چې پوه شي اسلام کې دا خبره نشته. زه د یو مسلمان په توګه دا باور لرم چې اسلام هیڅکله د نورو وجل روا نه ګڼي. هیله کوم چې له خپل وطن او وطنوالو سره مینه وکړئ او د یو بل ترڅنګ متحد واوسئ.
Please love your country, love your countrymates, and please be together, be united.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
السلام علیکم دوستانو، ستړي مسی په یو بل ونیزه پښتو خبرونه حقیقت څه دی کې زه رحمت الله افغان ستاسو هرکلی کوم. په دې وروستیو کې له امنیتي تدابیرو سربیره بیا هم په کابل ښار کې انتحاري حملې او چاودنې زیاتې شوې چې تر ټولو وروستۍ د دوشنبې په ورځ په کابل کې د دیني عالمانو غونډې په نښه کول وو. په کابل ښار کې د دغو ستونزو او دا چې ولې په وار وار دا ډول پېښې رامنځته کېږي عوامل یې څه دي، دا ځل مو د حقیقت څه دی په اونیز پروګرام کې د کابل د ګارنیزون ویان ډګرمن محمد شاپور شریفیار میلمه کړې ده او په دې او نورو موضوعاتو ورسره غږیږو. مننه شریفیار صاحب چې وخت مو راکړل. که په عموم کې د کابل د امنیتي وضعیت په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې دا مهال کابل ښار له څومره لوړ امنیتي ګواښ سره مخ دی.
مننه، تشکر کوم ستاسو نه. په کابل کې زمونږ امنیتی ځواکونه شپه ورځ زیار باسي او د کابل ګارنیزون لوی قومندانۍ چې په دې ارګانونو په راس کې دی، لکه د فرقې 111 د کابل امنی قومندانۍ یا د زون 101 زون او د ملي امنیت د ریاست د کابل چې د دوی په راس کې د ګارنیزون دی، زمونږ پلانونه دا دي چې مونږ په هر برخه کې تدابیر ونیسو چې دغه د دښمن هغه پلانونه چې دی هغه شان کو. ولی د تهدیداتو په هکله باید ووایم چې د کابل په هغه سطح چې مونږ وایو چې لوړ تهدیدات دی هسې هم نه دی، او داسې هم نشو ویلی چې مکمل تهدیدات نشته په کابل کې. تهدیدات شته، ولی زمونږ امنیتي ځواکونه شپه ورځ زیار باسي چې د دښمن دغه پلانونو مخنیوی وکړي.
پلان ته په کتلو سره څو ورځې وړاندې د کابل کې د کورنۍ چارو وزارت ودانۍ ته نږدې انتحاریان وتوانېدل چې ورسیږي.
دغه تروریستي حملات چې دي انتحاري منتر یو پیچلي حملات دي چې زمونږ امنیتي ځواکونه کله چې که تشخیص کړي چې دا مثال انتحاري دي، تاسو لیدلی چې په ډېر میړانې سره حتی دغه انتحاریانو ته زمونږ امنیتی ځواکونه غیږه ورکړي دي او د هغوی په مقابل کې درېدلي دي او خپل ځانونه یې سپر کړي دي چې زمونږ د هیوادوالو امنیت ټینګي. ولی په هر حال بعض وخت داسې پېښېږي په سلهاو دغه تروریستان او دغه ډلې په کابل کې د امنیتي ځواکونو لخوا نه نیول شوي دي او توقیف شوي دي، د بعض خلاونه استفاده کوي، ځانونه رسوي، او دوی ته عمومي هدف یوازې امنیتی ځواکونه نه دي، دوی ته هدف
کورنۍ چارو وزارت ډېر یو اساس ځای کې دا ډېر امنیتي تدابیر هلته نیول شوي دي. څنګه انتحاري توانېږي چې داسې اساس نقطې ته ځان ورسوي بیا هم امنیتي ځواکونه دلته پلن دي؟
یو خو د دغه امنیتي ځواکونو د میړانې چې د دوی په مقابل کې د ملي د کورنۍ چارو په وزارت کې چې دوی ودرېد او دوی له منځه ویړله، میړانه وکړله او دوی له منځه وړل، دوی پرېنه خو چې خپل هدف ته ورسیږي، دا خو د استایل ول طاقت زموږ دوام لري چې دوی دغه انتحاریان چې وسایطو کې راغلی دي، د کوم لار راغلی دي، دې کې زموږ امنیتي ځواکونه کار کوي چې تر څو دغه تحقیقات تکمیل شي. بالغې نه کولی شي چې موږ مطبوعاتو سره شریک کړو.
څه موده وړاندې تاسو د کابل ښار د امنیت خوندیتوب لپاره امنیتي پلان جوړ کړی و. ښار مو په بېلابېلو برخو ویشلی و، شنه ساحه، ډیپلوماټیکه ساحه. دغه پلان په امنیت تاثیر درلود؟ که یې درلود نو ولې بیا په ښار کې انتحاري حملې او چاودنې کیږي؟
امنیتي پلان چې موږ په کابل کې لرو او کابل هم په بېلابېلو برخو کې د امنیتي لنګانه تقسیم کړی دی چې لکه شنه ساحه ده او بعض ډیپلوماټیکه ساحه ده، زمون امنیتی تدابیر شپه او ورځ دی کی شته. ولی چې دښمن کوم اهداف لري او تاسو ته معلومه ایږي، زمون امنیتی ځواکونه د کابل په ښار کې ډیر د دښمن پلانونه شن کړی دي او وایو چې د 100% نه چې دښمن پلانونه لري تقریبا موږ شپه ته 100% د دوی مخنیوي کیږي. ولی یو دوه درې مثال بعض وخت دا حملات کیږي لکه مینونه، چسپکی مینونه دي، یا مثال بعض ځایو کې انتحاري کیږي. خو معمولا چې یو د ډیرو ممالکو کې تاسو چې لیدلی اورېدلی چې څوک چې د خپل ځان نه تیری ولی تر څو چې هغې ته ټول هدف دی، که مسجد دی هدف دی، اطفال ماشومان هدف دی، هر ځای
شریفیار صاحب که یو موضوع ته راسو ګورو، په ششدره کې په یوه دروازه کې درې ځله په یوه دروازه کې انتحاري حملې کیږي، بیا هم تدابیر نه نیول کیږي، دلته ستونزه پسې کېده؟
داسې دی چې تدابیر د امنیتي ځواکونو شته، په هره ساحه کې موږ تدابیر امنیتي لرو. بعض وخت سړی زمونږ مسؤولین امنیتی ځواکونه مثال پیژندل کیږي نه، داسې دی چې دښمن که و پیژندل شي خو دوی ورته خپل سینه سپر کړی دی او تاسو لیدلی په ټول ځایو کې چې دغه انتحاري حملې شوي هغه شوي، زمونږ امنیتي ځواکونه هم پکې شهیدان شوي دي، دوی هم له منځه تللي او زمونږ ماشومان سپین ږیري داخل. ولی دښمن ته ټول هدف دی کابل کې، مثال کابل کې که تاسو متوجه شئ جماعت ورته هدف دی، ماشومان ورته هدف.
خو باید امنیتی ونی ولسی، امنیتی ونی ولسی،
بالکل تاسو که متوجه چې زمونږ امنیتی ځواکونه شپه ورځ زیار باسي چې دوی د حملاتو مخنیوي وکړي. ولی تاسو ته به معلومه ای چې په سلهاو دغه تورستان نیول شوی دی، همدا اوس په جیلونو کې پروت دی.
که د کابل ښار ته داخلیدونکي دروازو کې امنیت ټینګ کړی، د امنیتي ځواکونه مو زیات کړي دي، تلاشیان مو سخت کړي دي، خو بیا هم کابل ښار ته انتحاري حملې کیږي، کابل ښار ته انتحاریان نوځي، دغه کسان له کومه ځای راځي؟ ولې په مخنیوي کې امنیتي ادارې په ځانګړې توګه کابل ګارنیزون پاتې راغلی؟
زموږ امنیتي تدابیر، امنیتي پلانونه په دې وجه د کابل په دروازو کې دي. د کابل دروازې امنیت اوس تامین شوی دی، او پولیسو پکې د ملي پولیسو، ملي اردو او امنیت لخوا نه تدابیر کیږي. اسکینرونه لګېدلي دي، وسایط چکیږي، کله کوم مسافرین چې د بهر نه راځي کابل ته چکیږي. ولی باید وویل شو چې کابل کې یوازې دغه څلور یا شپږ یا نه دروازې نه دي، موږ تقریبا فرعي لارې لرو او د خپو مزل لارې لرو چې دلته دا لارې تر اوسه دغه نوی پلان کې تر یو حده پورې چې هغه لارې چې ضرورت و موږ پوستې ورته هغه کړي، نورم کامرې ورته لګولي، بالونونه او دم ټینګ کړی دی. ولی باز هم ویل بیا هم باید ووایم چې ځینې مشکلات چې مثال هغه خلاوې چې د پیاده لار نه لرو، موږ په خپو مزل دی دا لارې چې کابل ته وصل شوي دي، دغه لارو کې موږ تدابیر امنیت نیولی دی. ولی تروریستی حملات چې په کابل کې کیږي، دا داسې نه دی چې هغه انتحاریان مجهز دغه په یونیفورم او په دغسې سنبال راشي ننوځي کابل ته. ولی په هر صورت هغوی هم د بعضې فرعي لارو نه مثال استفاده کوي چې مثال بعضې مواد کابل ته ننه باسي یا انتحاریان.
خو موږ لیدلي دي چې زیاتره وخت د کابل نه د باندې وځو، کابل ته ننوځو په اصلي لارو، فرعي لارو، خو بیا همهلته وینو څه ډول چې لازمه ده امنیتي ځواکونه هسې تلاشي نه کوي، یوازې موټر ته ګوري، نور پرېږدي موټر.
دغه ورستیو کې کته ست پته یی چې کابل امنیتی دروازې مسولیت ملي اردو ته وسپارل شو. تاسو
وګانځو سره کار وکنه
ملي اردو ته فرقې 111 ته وسپارل شو او تاسو په دغه ساحو کې وسکه ولاړ شئ وګوري په ډیر منظمات توګه په ډیر جدي توګه دغه تلشيګان روان دي.
څو ورځې وړاندې د کورونا چار وزیر لازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي وو چې په کابل ښار کې په شخصي کورونو کې وسلوال ساتل کیږي. آیا په دې برخه کې له تاسو سره کشفي استخباراتي معلومات شریکیږي؟ که شریکیږي تاسو یې پر وړاندې څه اقدام کړی دی؟ تر اوسه هم څومره لاسته راوړنې درلودې؟
لاسته راوړنې چې موږ لرو دغه تروریستان چې په کابل کې نیول کیږي او په سلهاو فلم په بندیخانو کې زمونږ پروت دی او نیول شوی دی امنیتی ځواکونه دغه د خام غګۍ خاطر منځته راغلی دی او موږ خام غګۍ د ملي امنیتي ځواکونو سره شته او دغه کشفي او استخباراتي راپورونه شریکیږي یو بل سره او په دغه وجه موږ ډېر کسان تر اوسه نیولي دي او بندیان کړي.
تاسو ویلی سئ چې د کابل ښار کومه ساحه ډېره زیانمنه سیمه ده؟ هغه ساحه چې هلته تورستانو ځالې کړي دي. تاسو خو کشفي استخباراتي معلومات رسیږي، د کابل کومه سیمه ده؟
په دغه وجه چې موږ تعدیدات په کابل کې کم کو نه، موږ عملیاتونه لرو. مثال په ولسوالۍ کې مسایول سوالی کې، خاک جبار ولسوالۍ کې نن زمونږ عملیاتونه روان دي او همدار د خار په ګوټ ګوټ کې زمونږ غزمی توظیف شوی دی چې چیک او کنټرول په خار کې لرو. ولی دښمن ته ټول هدف دی، هر ځای ته کې و نشي کولی چې ځان هدف ته ورسېږي، داسې ځای کې ځای نه منځه وړي چې هلته عام خلکو ته ضرر.
تاسو مخکې یادونه کړو که د کشفي استخباراتي معلوماتو په اساس باندې موږ عملیات کو ډېر لاسته راوړنې لرو، هغه کورونه چې تاسو داسې وسلوال یې رمنیولي دي، د څه ډول خلکو کورونه و؟ د چارواکو کورونه و؟ عادي کورونه و؟ څه ډول کورونه و؟
هغه کورو کې چې عملیات شوي دي، تاسو که معلومی سو موده مخکې د کوټي سنګي په ساحه قلعه واحد کې د یو کورنل د یو داعش مرکز غوندې استفاده کېده او ډېر وسایل پکې وو، هغه د امنیتي ځواکونو لخوا نه ونیول شو. خو زمونږ چانیز عملیات په خار کې دوام لري، په ولسوالۍ کې دوام لري، چې تر څو کولی شو چې هغه هدف چې دښمن لري چې مثال په کورو کې ځاله جوړېږي هغه موږ له منځه یوسو.
د داعش مرکز تاسو نیولی دا کور چا پورې اړوند؟
دا د کابل ښاریانو پورې اړوند. نو دلته خو خلک د خلکو کورونه و، شخصي کورونه و.
یو بل موضوع چې په دې وروستیو کې د کابل ګارنیزون په ښار کې د بی پلټ موټر و همدارنګه د زری یا د تورو شیشو موټرو د چلولو کمپاین پیل کړی ده. تاسو موږ ته ویلی چې دا کمپاین اوس هم روان ده، تر اوسه پورې څومره لاسته راوړنې لري؟ څومره تاسو موټر نیولي دي؟ څومره تورې شیشې تاسو پینې کړي دي؟ او په دې برخه کې له کومو خنډونو سره تاسو مخامخ یاست؟
بعض ورځې کې موږ په یو ساحه کې دا کمپاین لرو، بعض ورځې کې په بلو ساحاتو کې موږ دا کمپاین لرو، بعض ورځې کې په لیک کمیات سره دا کمپاین مختوره، باز ورځ کې مونږ دا په لوی کمیات سره د
پښتو کمپاین وسم روان ده.
کمپاین روان ده او په دغه موده کې د زرهاو موټر نه مونږ تورې شیشه پاکی کړی دي. ډیر موټر چې به پلیټ دي یا اسناد نه لري، فقط اسناد د دم د ترافیکو په همکارۍ دي. یو سل یو یو مزون د قومندان یو د ګرنیزون په دوی سپارلې دي هغه ته ګمرک ته.
چې د کمپاین سره بیا هم موټر لیدل کیږي ډیر زیات؟
خو یو خو د کابل نفوس ماشاءالله د شپږ میلیون نه پورته ده، بل ډیر وسایط په کابل کې سره ټول شوي دي چې تعداد هم زیات دی. ولی دا کمپاین دوام لري، مونږ امیدوار یو چې دا خلک او زمونږ چارواکي د ګارنیزون سره همکاري وکړي تر څو مونږ وکولی شو چې دا تورې شیشې د کابل د ښار نه د موټر نه پاک کړو. او دا د کابل ښاریانو دپاره لوی یو تهدید دی، تورې شیشې درلودل موټر. که زمونږ مشران او د مونږ سره همکاري وکړي مونږ وشي کولی شو دغه مکمل دغه تورې شیشې قانون له منځه یوسو چې دلته دغه دغه ورک شي.
تاسو دا ونه وکړو ډېر بې پلیټ موټر موږ نیولي دي، همدارنګه تورې شیشې هم سپینې کړي. دغه چې کومې سپینې کړي دي موټر هم نیولي، چا پورې زیاتره اړوند یعنی کومو خلکو؟
خب تاسو ته به ډېر ښه معلومه یي چې هغه څوک چې تورې شیشې موټرې ګرځوي او هغه څوک چې تورې شیشې خو معمولا یا به لنکروزري یا به ډېر مثال ماډل والا موټرې دي، ولی ډیر کابل خاریان دا وس نه لري چې نمونه موټر واخلي. خو معمولا معلومیږي چې دا د کوم خلکو او پیسه دارانو.
نو څوک دي دا؟
تاسو باندې بهتره معلومه تاسو د چرایان تک لاړ شئ او وګورئ چې د چا موټر
مو خو څه تلاشي نه کوئ موټر ودرو تاسو خو موټر تلاشي کوئ ګورئ
خو داسې دی بیا ورځ تاسو دعوت و چې زمونږ ګروپ سره لاړ شئ هلته وګورئ چې څوک دی هغه به تاسو د نږدې نه وګورئ
مننه شریف یار صاحب چې موږ ته مو وخت راکړ درنو اورېدونکو د ازادۍ راډیو د حقیقت څه دی پروګرام تر بلې بیا تاسې په خدای سپارم کامیاب اوسئ مننه